لس بجې شوې د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربایم السلام علیکم وړاندې به د طالبانو په وینا واوري چې د اختر اوربند به نن شپه دولس بجې پای ته ورسی شي او تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د لسکونو هیوادونو او لویو کمپنیو استازیو نن پر انټرنیټ د افراطیانو د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره غونډه وکړه او چین د مریخ پر غولي یو ماشین ښکته کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خو به باید دایمي اوربند ته حسی روان وساتي. قریشی پرون خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې نه مخي شاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکاري ډاډ ورکړی خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه او برتانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي یې جرمني اژانس ډي پي اي ته رسېدلې راغلي طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پېښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 70 مثبت دي چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 3,4419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پېښې 201 شپته اعلان کړې وې. د نن ورځې شمیرې لا نه دي اعلان شوي. تر 500 ډیرو هیوادو او لویو ټکنالوژي کمپنیو استازیو نن په آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې څنګه په انټرنیټ کې ممکنه ده چې د بیان ازادي خوندي شي او د افراطیانو د شخړو مخه ونیول شي. دا غونډه د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د دوی پر هیوادو له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې پیل کړې. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستې توکم پالی یو 500 مسلمانان په جماعتونو کې ووشل او دا برید د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه خپور کړ. په فرانسې کې بیا یو استاد اسامبل پارتي په اکتوبر کې یو مسلمان افراطي ورسته تر دې بوښه چې د شون کې د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړی وو او دا بهر آنلاین خپور شوی وو. د دې شون کې قاتل بیا ورسته په انټرنیټ کې په خپل برید بیاړ وکړ. د نننې غونډې په پیل کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې پر شون کې سامبل پاتی په دا برید کل هم هیر نشي. شغلی ماکرون زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د خپل پروپاګاندا لپاره استفاده کوي چې دیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید د ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. اسرائیل نن پر غزه وروسته تر دې بریدونه سخت کړل چې په لویدیځ غاړه او لبنان سره پر پل شخړې رامنځته شوې. همدارس د عربانو او يهودانو ترمن په کوردننه ناقراری زیات شوې. اسرائیلی البتکو پر غزه بیا بمباری کړ. بمباری وکړي او حماس وسلوالو په جواب کې د اسرائیل پلور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وای چې په یو هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او د اسرائیل په دوو جنوبي ښارونو کې د توغندیو د راتګ په خاطر د خطر د زنګونو ژغونه اوچت شوي دي. فلسطینیان وای چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د مظاهره چانو دا خو ډپ پر مهال یولس تنه وژل شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا د دې اخو ډپ پر مهال 50 تنه نور په مرمیو او ربړی مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشن بیره پریخوا لږ تر لږه 132 تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. د اسرائیل لور ته د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې د اسلام پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشي ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوملیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپې تکلندې د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لورې خوشې نکړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13 دي. البته د چین خبر به وایم تر هغه وروسته به د افغانستان موضوع ته مخه کړو چې طالبان ویل دي چې اوربند به تمدید نشي. د چین فضایي بیړۍ په بریالیتوب د مریخ پر غوري خپل روبوټ شکته کړ. دا د چین او دغه هیواد د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین سی سی ټی وی دولتي تلویزیون د مریخ پر غوري د دې روبوټ د کښیناستو راپور ورکړ. دغه هیواد د رسمي اژانس سینهوا په وینا د تیان وین یو په نوم فضایي بیړۍ مریخ ته ورسیده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبوټ پر دې سیارې کښیني. د جو رونګ په نوم روبوټ چې شپږ پښیلري نشته درې میاشتې به په مریخ کې تیر کړي او له هغه ځایه به د کانو سیمپلونه د څېړنې لپاره مځکې ته راوړي. دا خبرونه او یادونه وکړم چې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې په دې پروګرام کې تاسو سندرې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلنکن دا خبرې تیر ماشم له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لورګو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړې دي. دا خبرې داس مهال کې شي چې ټاکل شوی نشتی ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او نن د طالبانو په وینا د شپې 12 بجې اوربند پای ته رسیږي. خو طالبان وایي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن داسې مهال افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستان په وتو دي. بلنکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پرمختګ ته پر سیمایزو هڅو خبرې کړي دي. بلنکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوی خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلی غنی او بلنکن خبره داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگتن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلی غنی او بلنکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوحه کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دواړو لورې ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبره داسې مهال بیرته پیل شوه چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنۍ اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عوامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شنډولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبان خشونت های خودشان متوقف نکنند.
کچیر تا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو په وړاندې ترهګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله بې ځوابه پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربان سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لږ تر لږه درويستنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ 14 وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په وینا واورېدل چې د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تیر اونۍ برید غندلی دی او خواشینی پرې ښودلې ده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. دا کیسې زما د همکارې په راپور کې.
رجب علي هغه پلار چې دوه لونې د دشتي برچي په چاودنه کې وژل شوي، صالحه ولس کلنه او زکیه دیالس کلنه وه. دوړه خويندې د دشتي برچي د سید شهدا د ښوونځي زده کوونکې وي. رجب علي وای خپل لونی په ډیرو هیلو ښوونځي ته ولېږلې چې لوستی شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبرې د سید شهدا ښوونځي مخي 14 د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د یو لسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بل لور زکیه نومیده چې د ووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار ما نیست که شهیدای ما برای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوه لور مې غوښتل چې ډاکټر شي او بلې هیله دا و چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حمله موږ د پرمختګ لارې نشي ګرځولې. زما دوه نور بچیان خونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپل خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نوري کورنۍ هم د روژې په وشتمه شپه د خپلو عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې 14 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لور یې په کمو امکاناتو ښوونځي ته لیږله. معصومه د ووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپل سواد نه لرم، لاس گاډی چلوم، خو ډیر می غوختل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دند واخلی. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونې هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر ښوونځي د شنبه ورځې په دریو پر لپسې 14 کې شپږتیا زده کوونکي وژل شوي او سباندې 40 نور ټپیان دي. د پیخي اکثره قربانیان د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي وي چې له ښوونځي څخه د وتلو پر مهال له 14 سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 103.5 نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونی پاتې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. د پروګرام ته مخکې او په دې پروګرام کې سندري واوري.